ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
وائس آف امریکا ڈی وی ریڈیو دین اند اتوار روز کال دو ہزار پنلسم دا اپریل د میاشت نولسم نیٹا دا وقت شوے دے پا پاکستان کے دو سہر شپگ افغانستان کی دو سہر پنزنی میں او دلتا پا واشنگٹن ڈی سی کے دو خالی ورز دا اپریل اتلسم نیٹا او دو شپے نہ بجے شوی دی دو وائس آف امریکا ڈی وی ریڈیو پا دے سہر نئی خبری خبروان کے در تازہ و شعیب زادہ ہر کلے موڑم بیستا سو پام را گرزوم دو اس وقت مهم خبرونو سر ٹکو تا د افغانستان جلال آباد ښار کې تیر ورځ شوي ځانمرګي برید کې د مړو شمېره 130 ته رسېدلې. په امریکا کې میشه یو افغان څېړنکار په افغانستان کې د داعش د موجودیت په اړه وایس آف امریکا ډیوی ریډیو ته وایي:
زه فکر کوم چې دا یو خراب حالت دی. دا فکیږي ورځ په ورځ. زه آینده دغه نه بولم.
د یمن حکومت د ایران لخوا ملګری ملتونو ته وړاندې شوی د امن پلان رد کړی. خو سعودي عربستان د یمن په جګړه کې د اغیزمنو خلکو لپاره د 240 میلیون ډالرو د امداد اعلان کړی دی او عراقي عسکرو د خالی په ورځ د هیواد د تیرو صفا کولو تر ټولو لویه کارخانه د اسلامي اقتصاد ترهګرو د قبضې نه بیرته اغستې ده.
په تیر جون میاشت کې د تیلو صفا کولو د کارخانې بندیدو نه وړاندې به دی کې هر ورځ 1,15,000 بیرل تیل صفا کېدل، خو بیا د آیس توندلارو په دې قبضه وکړه.
قدرمنو اوریدونکو، دا اوسر ټکی اوس پام شي د دې او ځینو نورو مهمو سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو تفصیل ته. د افغانستان په جلال آباد ښار کې تیر ورځ شوې خونړۍ ځانمرګي برید کې د مړو شمېره 130 ته رسېدلې. چارواکو ویلي دغه برید هغه مهال شوی کله چې سرکاري ملازمینو او پوځیانو د کابل بینک مخې ته د خپلو تنخواګانو اغیستو لپاره راټول شوي وو. په وژل شوو کسانو کې ماشومان هم شامل وو. افغان ولسمشر ډاکټر اشرف غني تېر ورځ ویلي د دغه برید پړه داعش په غاړه اغستې ده. د صدر اشرف غني د دفتر نه جاري شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې په ښارونو او ولسي ځایونو کې د ترهګرو لخوا ترهګری حمله د ترهګری تر ټولو بزدلانه عملونه دي چې پکې ولسی وګړي په نخښه کیږي. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ کې جوړ د سنی عرب هیوادونو لخوا د حوثي یاغیانو پر ضد هوایي حملې روانې دي او د یمن حکومت د ایران لخوا د ملګرو ملتونو ته د یمن په اړه وړاندې شوی د امن پلان رد کړی. د یمن حکومت ویان راجی بادی رائټرز خبری ادارې ته ویلي موږ د ایران دغه پلان ردوو ځکه چې دغه پلان یو سیاسي چال دی. نخوا سعودي عربستان د یمن په جګړه کې د اغیزمنو خلکو لپاره د 240 میلیونه ډالرو د امداد ورکولو اعلان کړی دی. د یمن جګړه ځپلي خلکو د مرستو لپاره د امداد د غږ ملګرو ملتونو کړی. د ادارې تر مخه د یمن په روانه جګړه کې تر دې دمه د 200 پورې کسان وژل شوي او د دغې جګړې د لاسه 1.5 لک خلک بې کوره شوي دي. اخوا په عراق کې د دولت اسلامي داعش پر ضد روانه جګړه کې عراقي ځواکونو د تندرو ډلې نه د دغه هیواد تر ټولو لویا د تیلو صفا کولو کارخانه یا ریفاینري بیرته قبضه کړې ده. د اسلامیک سټیټ پر ضد جوړ د امریکا په مشرۍ کې ائتلاف ویان ویلي عراقي ځواکونو د خالی په ورځ د بایجی ریفاینري مکمله قبضه ترلاسه کړې. خو د صلاح الدین ایالت چارواکو بیا ویلي چې دغه ریفاینري په خواوشا کې اوس هم جګړه روانه ده. اسلامیک سټیټ تندرو ډلې جنګیالو یو اونۍ وړاندې د دغه مهمې ریفاینری بیرته قبضه کړې وه. دغه کارخانه د بغداد ښار نه 2.5 کیلومتره لرې ده او د قبضې په وخت جنګیالو دغلته د پوځ وسله ټینکونه تکنیکي برخې او د تیلو د تقسیم ځایونه هم قبضه کړي وو. دغه کارخانه کې روزانه د 1,15,000 بیلره تیل صفا کیږي او تیر کال د جون په میاشت کې د تندرو ډلې د حملې وروسته دغه بنده کړې شوې وه. په جرمنی کې په زرګونو خلکو د خالی په ورځ د اروپا او امریکا ترمنځ د آزاد تجارت یوې منصوبه شوې معاهده پر ضد مظاهره کړې ده. دغه مظاهره چې ګلوبل ریاکشن نومیږي د خالی په ورځ په نیویارک کې په دغه لړکې کې دونکې خبرو اترو وړاندې شوې ده. د دغې لوزنامې مخالفین اندېښنې لري چې د دغې سره به د خوراکي سیزنو معیار کم شي. په جرمنی کې بیا دغه مظاهرې ته د امریکایت پر ضد د خلکو نفرت هم ویل کیږي. د روس صدر ولادیمیر پوتین ویلی دی روس له د امریکا سره په شریکه ایجنډا کار کول پکار دی او د خبرې تاسې ډنکاران په رویو کې مثبت بدلون وایي. د خالی په ورځ د روس یو ټی وی سره خپل مارکه کې خاغلی پوتین زیاته کړې ده که څه هم دواړه هیوادونه په یو شمیر نړیوالو مسلو اختلافونه لري خو بیا هم امریکا او روس په ګڼو برخو کې شریک مفادات لري. د زیمبابوې صدر رابرټ موګابه په جنوبی افریقا کې پنځدیو کې د خارجانو پر ضد شوی بریدونه غندلی. په دغه بریدونو کې شپږ کسان وژل شوی. د زیمبابوې په سرخار حراره کې د هیواد د 15 دیرشمې ازادۍ ورځ منځلو په محل په وینا کې ښاغلی موګابه ویلی دی چې دغه پیښې بوګنوونکې دي.
د وایس اف امریکا دی وړې ډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده. د ډیو ریډیو دا خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنې غوري. ګرانو دونکو خبرونه مو اورئ. د اوس مو پام راګرځو تفصيلي ریپورتونه ته. د افغانستان په جلال آباد ښار کې تیر ورځ شوی خونړی ځانمرګي برید کې د مړو شمیره ودیر شو تر رسیدلې ده. قدر من دونکو چارواکو ویلو چې دغه برید د تیر ورځ هغه مهال شوی او کله چې سرکاري ملازمینو او پوځیانو د کابل بینک مخې ته د خپل وطن خاګانو لپاره راغونډ شو. او خو بیا د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی ویلي چې د خالی په ورځ د په جلال آباد ښار کې تر سره شوی دغه برید زموالی تندره وډلې داعش په غاړه اغستې ده. په امریکا کې میشت یو سیړنکار بیا وایي چې لا دا نه ده معلومه چې په افغانستان کې داعش ډله موجودیت لري. خو هغه وایي چې داسې یو شمېر ډلې شته چې هغې د داسې بریدونو وروستو د ځان د دغې توندلارې ډلې سره تړلو لپاره د داسې بریدونو زمواري په غاړه اغستی شي. د دغه سیړنکار ډاکټر علم پاین سره زموږ همکار ارباب محمود علي خبرې کړي. ستاسو پام وتراګرځو.
خلک چې دا څوري کوي هغه ته وایي چې طالبانو دا رد کړی ده او بل چا دا رد کړی ده. وګوره بعضې وخت کې دا یو هر ګروپ چې دغسې یو اقدام کوي چې هغه کې ډېر خلک مړ شي او د هغه دپاره یو بدله عکس العمل پیدا شي، بعضې خلک بیا وایي دا موږ نه دي کړی او یو شی چې دوی دوی په ګټه وي هغه وایي وایي دا موږ کړی دي. او دغه د صحیح د غلطو څخه جلا کول هم په دغسې حالت کې اسانه کار نه دی، مګر امکانات شته دي چې دا داعش په امکان لري چې لاس پکښې کې ولري. مګر دا اوس یو څه تر وخت تر مخه دی، سړی به دغه حکم ونه کړي چې دا حتماً داعش دی که دا بل ګروپ دی که بل ګروپ دی. القاعده ده، داعش دی، د النصره ګروپ دی، نه طالبان دي. دا تاریخ طالبان پاکستان ولې خو دا اوس هم پاکستان کې جنگ دی. یو چې دا ډېر پاکستان څخه خلک د شمالي او د جنوبي وزیرستان څخه افغانستان ته راغلي دي په زرو کسه، امکان لري په هغو کې څوک وي. زه داسې فکر کوم د لرې څخه دا چې دا اشرف غني ویلي دي چې دا هغه وخت په دې باندې چې دا چون د داعش منلې ده دا موضوع، نو په دې لحاظ باندې به دی وایي چې دا داعش دی. اما کله وخت چې دا چې دا منل هم واقعیت نه لري.
ډاکټر صاحب، د پاکستان او افغانستان په خپلو کې د طالبانو په حق لبانی په یو بل نیو کې وي. اوس چې د افغانستان د پوز مشر هغه پاکستان ته لاړو، د پاکستان د پوز پریډ یو کته دا یو غټ موخه یا یو غټ سفر وو بلل کېږي. اوس چې د افغانستان او پاکستان کې د داعش یو نوې موضوع را مخته شوی ده، یو نوې ډلې را مخته شوی ده، دواړه به د دې د مخنیوي لپاره څه کار کوي؟
دا یو مثبت قدم دی چې دا افغانستان او د پاکستان دا د شغل کرزی په وخت کې دا ډېر اتهامات یو په بل باندې سره ویل کېدل. دا غوښ یو فرصت اوس پیدا شوی دی. ولې دا دلته کې دا هر مشکلات وي، هم د افغانستان په تاوان دی، هم د پاکستان په تاوان. دا پاکستان او افغانستان په دا یو کشتی کې دی، په دې ځای کې لا په دې حساب باندې. نو دا دواړه باید څنګه و همکاري چې د دې په بین کې ستاسو باید وسی چې دغه لاسونه چې د باندې څخه راځي او د مملکت هغه باید پرې نه ږدي.
ډاکټر صاحب، یو اخیری پوښتنه ستاسو نه لرم. او هغه دا چې طالب هم په دغه سیمه کې موجود دي، بیا د پاکستان قلعه ادم پنجاب کم وسلوالې ډلې دي هغه هم موجود دي لشکری طیبه، او بیا په القاعده هم په دغه سیمه کې شته او داعش چې نوی قوت راغلی دی، په دې د مخنیوي لپاره به د پاکستان او افغانستان راتلونکي څنګه ګوره چې دوی به څنګه مخنیوي کوي او څنګه به ښه او بد د منځه وړي؟
دا هیڅ یو دولت په دې طرفداري نه کوي، نه د عربستان سعودي، نه دولت امارات، نه قطر، نه مصر، په خپل عربي ممالک هم دغه داعش نه ډېر لري. نو زه فکر کوم چې دا یو موقتي یو خراب حالت دی. دا زه یې فکر کوم ورځ په ورځ زه آینده دغه نه بولم. اما دغه ګروپونه به هم په افغانستان کې یو تعداد ګروپونه به وي که طالبان وي که نه وي، هغه دا په دې چې اسلحه لاسته راشي، توپک په لاس راشي، پیسې لاشي، دغه د فارغ خپل اتحاد د داعش سره اعلاني. اما غداعش خپل پروګرام لري، اوس خپل په داعش کې دنه یو تعداد خلک چې په خپل عربان دي او د غیر عربان د وطنبان له باندې تخفلی دي د حکومت مابین کې کشمکش پیدا شوی دی د وخت دا د ابو بکر البغدادي او د نور هغه خلک دغه خلک په لاس کې دي چې هغه په خپل عربان دي اکثره سلفیان دي لکه ما چې درته وویل
ډیره مننه ډاکټر عالم پاین صاحب د خبرو کولو
ډیره مننه ستاسو څخه
دا وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو دے قدر مند اردن کو بس مو پامرا گرزو دا یمن تازہ حالات پہ حقلا یو رپورٹ تھا پہ یمن کے سعودی عربستان مشرق کے روان اطلاف یا جوڑ اطلاف جدہ حوثی اغیان پر زد ہوائی حملے کے دغا حملے لا روان دی خو دا یمن حکومت دا ایران لخوا ملگرو ملتنو تا وڑاند شوے اغا امن پلان رٹ کڑے دے کم چی دا ایران حکومت وڑاند کڑے دا یمن حکومت ویان ویلی دی چی دغا پلان یو سیاسی چال دے بلخوا سعودی عرب پہ یمن کے دا جگڑے اغیزمن او خلق لپاره د 270 میلیونه ډالرو د امداد اعلان کړ دغه امداد غک ملګرو ملتونو کړو د ملګرو ملتونو تر مخه تر دې دمه په یمن کې د روانې جګړې د لاسه 200 کسان وجل شوی او یو نیم لک بیکور شوی دي د یمن په حالاتو تفصیلی رپورت د وایس اف امریکا د یو شمیر رپورټونو په خلاصه کې زمونږ همکار کلیم افزر وړاندې کوي
سعودی عرب او عرب سنی ریاستونو لخوا په یمن کې درېمه اونۍ ده چې حوثی باغیانو پر ضد هوایي بریدونه جاری دي د یمن حکومت ایران لخوا ملګری ملتونو ته روان دي شوی سلور نکاتی د امن لوزنامه رد کړي رائټرز خبری ادارې تر مخه د یمن حکومتي وایاند رجه بدی ویلی چې موږ د ایران د امن پلان په دې وجه رد کړي ولې چې دغه یوازې یو سیاسي چال دی یمن حکومت او د دوی مضبوط پلوي هیواد سعودي عرب په ایران تور لګوي چې په یمن کې باغیان دوی را پارولي او د یمن په داخلي معاملاتو کې ګوتوهنه کوي چې مقصد یې په سیمه کې خپل بالادستی جوړول دي ایران هم وار په وار دغه تورونه رد کړي تیر جمعه پرواز ایران لخوا د ملګری ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون ته وړاندیز شوی وو چې تهران په یمن کې امن راوستو په مت کې د ملګری ملتونو سره امداد کولو ته تیار دی د ایران خارجه وزیر جواد ظریف بان کی مون ته په یو خط کې وویل چې د سولې په دغه وړاندیز کې سلور نقطې ډېرې مهمې دي یو دا چې فوري ډزبندي دی وشي او خارجي بریدونه دې په سمدستي توګه ودرول شي په فوري توګه دې بشري امداد او طبي آلات او ادویات دې سیمې ته ولېږل شي د سیاسی خبرو اترو باب د پیل شي او په یمن کې د قومي اتحاد یو حکومت جوړ شي د ایران خارجه وزیر جواد ظریف په خپل خط کې دا هم لیکلی وو چې دا د نړیوال ټولنې اولنۍ ځمواري جوړیږي چې په یمن باندې روانه بمباری فورن د ادرولو هڅه وکړي د خط وړاندې جواد ظریف د ملګری ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون سره په ټلیفون هم رابطه کړې وه د ایران سلور نکاتی ایجنډې په جواب کې اوس یمن حکومت دغه پلان رد کړی تیر ورځ د ایران صدر حسن روحانی هم د ایران د پوځي کامی ورځې په مناسبت په خپل تقریر کې ویلي چې سعودي عرب د خطې خلکو په زړونو کې د نفرت تخم کری په عین حال په یمن کې د حوثی باغیانو په ټکانو باندې د سعودي عرب په مشرۍ کې د اتحادي هیوادونو بمباری دوام لري د ملګری ملتونو شمیرو تر مخه 200 خلک په دغه جنگ کې وجل شوي او یو نیم لکو زیات خلک د خپلو کورونو کډې کړي تازه خبرونو تر مخه په یمن کې د صدر عبد ربو منصور هادي په لوی ملیشي هغه هوایی اډا په حصار کې اغستې چرته چې د حوثی باغیانو قبضه وه الاناد هوایی اډا د یمن شخړې روانې د امریکای خصوصي ځواکونو د القاعدې ترهګرو پر ضد په ډرون مبارزه کې استعمالوله خو وروسته بیا دغه ډرون پروګرام اتاړه دا وخت اتحادي هیوادونو بمباری او په یمن کې دننه د پخوانی صدر ملیشي او حوثی باغیانو ترمنځ جګړه په عدن سنا تیز مارب صدا شبوه او لهج کې روانه ده د سعودي عرب حکومت د هوایی بریدونو د بندولو څه قسمه خبره لا تر دې وخت نه ده کړې خو د ملګری ملتونو په غوښتنه 270 میلیون ډالرو د امداد اعلان کړي کوم چې د یمن په کړکیچ کې د عام ولس په کړمو او ضرورتونو مصرف کیږي
تاسو وایس اف امریکا دیو رادیو اورئ
وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو دے قدر مند اردن کو پدا سے حال چتے روز جلال آباد کی شوی زانمر کی برید پلا دائش تندروا ڈلے پغاڑا غست دا ایف پی خبری دارے تھا دا ڈلے اتن ویلی دی چې دغه برید وی کړی دی. اخوا په عراق کې دغه وسلوال ډلې پر ضد عملیات روان دي او عراقي ځواکونو ویلی دی چې دونره وډلې نه دغه هیواد تر ټولو لوی د تیلو صفا کولو کارخانه یا ریفاینری بیرته قبضه کړې ده. د اسلامیک سټیټ پر ضد د امریکا په مشرق کې جوړ ائتلاف ویان ویلی دی چې عراقي ځواکونو د خالی په ورځ د وای جی ریفاینری په مکمله توګه قبضه بیرته په خپل لاس کې اخیستې ده. د وایس اف امریکا تفصیلي رپورټ زموږ همکار ماوش چلی وړاندې کوي.
عراقی عسکرو د خالی پورس د هواد د تیلو صفا کولو تر ټولو غټه کارخانه د اسلامیک سټیټ تنلارو د قبضې نه غستې ده. د امریکا په مشرۍ کې د ائتلاف ویاند ویلي دي چې د اسلامیک سټیټ تنلارو د بغداد نه 2.5 کیلومتر لري په بیجی سیمه کې په کارخانه باندې یو اونۍ وړاندې سو سواري حمله وکړي او د دې په یو شمېر برخو یې قبضه وکړه. په تیر جون میاشت کې د تیلو صفا کولو د کارخانه بندیدونه وړاندې به د کې هر ورځ 1,15,000 بیرل تیل صفا کېدل خو بیا د ایس تندلارو په دې قبضه وکړه. عراقي عسکرو په 13 نومبر میاشت کې د دې کنټرول بیا ترلاسه کړو خو تندلارو د موسل ښار قبضه ترلاسه کولو سره سم د دې کنټرول هم بیا ترلاسه کړو خو روانه میاشت عراقي عسکرو بیا د دې کارخانه کنټرول ترلاسه کړو. بلخوا هم د خالی پورل د تشدد په یوه بلې پیښه کې پولیسو ویلي دي چې په مرکزي بغداد کې د سړک غاړې خخ بم 14 په یوې پیښه کې 3 تنان وژل شوي او 10 نور ژوبل دي. یو اخوا د بغداد په مضافاتو کې چارواکو تر مخه یوې بمی 14 کې چې نخې د پولیسو یو غشتي ډله وا یو عام تن وژل شوی او 3 نور ژوبل دي. او پولیسو ویلي دي چې د بغداد په سوېل شرقي ضلع نیو بغداد کې یو بس پورې لګیدلې بم 14 له وجې 3 مسافران وژل شوي او 2 ژوبل دي. بل پلو عراقي چارواکو ویلي دي چې دوی د پخوانی صدر صدام حسین محل کې یو اجتماعي قبر موندلې دي چې پکې په سلهاو مړی ښخ دي چې په هکله چارواکي ګمان لري چې دا د هغو عراقي عسکرو مړی کېدی شي چې تیر جون میاشت کې د اسلامیک سټیټ تنلارو لخوا وژل شوی وو. تیر جون میاشت کې د ودانې ته نږدې د عراقي عسکرو کیمپ سپیچر نه 1,700 عسکر بے درکه شوی وو خو اوس په تکریت خار کې د اجتماعي قبر نه موندل شوی مړو په حق له ګمان کېږي چې دا هم د هغو عسکرو مړی دي خو په دې لړ کې به د ډي ان اې معاینو وروستو حتمي نتیجې مخې ته راځي. خو چارواکو ویلي دي چې د مړو سره نږدې ملاو شوي شناختي کارډونو باندې لیک نمونه د کیمپ سپیچر نه بدرک شوو عسکرو نمونه سره ګوري.
غواړی چې زموږ خبرونه انټرنیټ د لارې واوري نو زموږ د ویب پاڼې پتا سپه دی ډول دا www.voadradio.com. تاسو اسانتیا لپاره www.voadeewaradio.com.
چین صدر زی جن پینگ با سبا یعنی دگل پورس پاکستان تا رارسی او تم ادا چی پا دغا سفر که با دا پاکستان سرا یو شمیر لوزنامی لاسلی کهی پا دغا لوزنامو که دا شپک سلویخ بلین ڈالرو یو دا سی لوزنامه هم دا چی پا که با دا پاکستان او دا چین تر منزا چکم لار دا ٹریڈ روٹ یا د تجارت لارا د داغې د قصول منصوبه هم شامل ده. هم په دغه منصوبه باندې بیا د امریکا وتلی اخبار وال سټریټ جرنل کې نن یو مضمون راغلی دی. دغه مضمون خلاصه تاسو زموږ همکار مختار خلیل باندې کوي.
د چین صدر پر روان ګل د پاکستان د 2 ورځو په دوره اسلام آباد ته رسیدونکي دی. د چین د صدر د دوري پاکستان کې د ډیر وخت نه انتظار کیږي. په خبرونو کې ویل کیږي چې د چین صدر به د پاکستان په خپل دوره کې پاکستان سره د تجارت، سرمایه کاری او د ټکنالوژۍ په مدونو کې د ډیرو درنو منصوبو لوزنامی دستخط کوي. نن د امریکای مشهوري ورځپاڼې وال سټریټ جرنل د چین د صدر د پاکستان د دورې په موقع د ممکنه اقتصادي منصوبو د دستخط کولو په موضوع یو تفصیلي رپورت خور کړی دی. د رپورت سرخط دی: چین پاکستان نه د تیریدونکو تجارتی لارې په جوړولو شپږ سلویخت ارب ډالرو خرچ کولو ته تیار دی. د رپورت په شروع کې لیکلی شوی دی چې چین په ګردو ایشیایي ملکونو کې د تیریدونکو نوې تجارتی لارې د بنیادي اډانې د جوړولو لپاره پاکستان سره د شپږو سلویختو اربو ډالرو د مالیت د یوې منصوبې په شروع کولو سلا شوی دی. د دې لارې په پرانیستو به ټوله ایشیایي سیمه کې د امریکې د سیمه ییز قوت حیثیت غزار اخري. دې منصوبې له د چین او پاکستان د اقتصادي راهدارۍ نوم ورکړی شوی دی او دا د چین د نوې خارجه پالیسۍ څرګندونه ده. د پاکستان د منصوبه بندۍ وزیر احسان اقبال خپل یو بیان کې ویلي دي چې دا منصوبه پاکستان د پاره د یو ډیر زبردست بدلون راوستو منصوبه ده. د دې منصوبې له سبب به پاکستان چین سره د سویلي او وسط ایشیا منډهو ته په رسېدو کې لوی لاس وکړي. احسن اقبال زیاته کا که مونږ د ترقۍ د دې دریو لویو وسیلو ترمنځ د پل کردار ادا کړو نو مونږ به د دنیا په دې برخه کې د اوسیدونکو دریو عربو خلکو د یو ډیر لوی اقتصادي اتحاد په جوړولو کې کامیاب شو. وال سټریټ جرنل نور لیکي چې چین بنیادی طور پاکستان او افغانستان کې په ناقلار حالاتو فکر مند دی، ځکه چې دې ملکونو کې دا ناقلاري سیمې نه د امریکنو فوجونو د وتو وروسته نوره زیاتېدای شي. امریکی هم په دې سیمه کې د اقتصادي ودې لپاره د یوې بنیادی اډانې جوړولو تکل کړی و خو ناکامه شوې ده. اوس چین د دې سیمې د سیاسي او جغرافیایي نقشې د سر دوباره جوړولو تاریخي موقع د لاسه وستل نه غواړي. د دې منصوبې تر مخه به چین د پاکستان د گوادر بندر او د قطبی غربي چین ترمنځ د 2000 میله اوږده اقتصادي لاره جوړي چې پکې به سړکونه د ریل پاټلای او پایپ لاینونه د پاکستان نه تیرولې شي. خو دا وخت پاکستان کې جاری ترهګري د چین د اقتصادي منصوبو په لار کې یو لوی خنډ دی. پاکستان به د چین د صدر په وړاندې په دې منصوبو د کارکونکو چینی انجینرانو او مزدورانو د حفاظت لپاره د خصوصي حفاظتي دستو ادرولو اعلان کوي چې په زرګونو حفاظتي اهلکار به پکې برتی کولی شي. وال سټریټ جرنل خپل رپورټ کې دا هم لیکلی دي چې د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي منصوبې یو لویه برخه پاکستان کې د بجلی د کبي پوره کولو په باب لده. په دې منصوبه کې د کال 2013 پورې د 1400 میگاواټه بجلی پیدا کولو گنجایش اخوی شوی دی. په دې به 45.5 کروڑ ډالر خرچ راځي. وال سټریټ جرنل د خپل رپورټ په اخیر کې د امریکې د جان هاپکنز یونیورسيټي د پروفیسر فریډریک سٹار د خلی لیکلی دی چې د پاکستان او چین ترمنځ د نوې اقتصادي لارې د منصوبې په برکت به چین د وسط ایشیا او د کوه کاف د سیمې په ذریعہ یورپ سره وتړلې شي، او دغه شان د پاکستان او هندوستان په لار به چین سویلي نور ختیځي ایشیا ته ځان ورسوي.
ګران اردوونکو د وایس اف امریکا دی ورورید قدر مې اردوونکو په جنوبی افریقا کې په نږدې ورځو کې د غیر ملکیانو یا خارجیانو پر ضد تشدد پیښې سیوا شوې دي. د تشدد پیښې نږدې اته کاله پس بیا شروع شوې دي چې په کې د نږدې افریقایي هیوادونو نه راغلي خلکو هغه خلکو چې واړه واړه کاروبارونه لري داغې پر ضد تشدد سیوا شوې دي. نن بیا د زیمبابوې صدر دغه پیښې غندلي او دغه بوګنون کې بللي. د وایس اف امریکا یو تفصیلي رپورټ هم په دغه موضوع تاسو وړاندې کوو. د سومالیا سره تعلق لرونکو ابراهیم محمد علی په جوهانسبرګ کې د چای یا کافی یو دکان چلوي. په کال 2008 کې د خارجیانو پر ضد د نفرت او بریدونو پیښې اوس هم په ذهن کې تازه دي. په دغه کال کې هغه خپل د ګاډو سمولو کاروبار او خپل یو ورور هم بیللی. محمد علی وای په هغه وخت کې زما ورور دوی مړ کو. هغه کسانو وجو څوک چې د خارجي هیوادونو نه راغلي خلک نه خوښي. زما ورور هم په هغه ځای ژوند د لاسه ورکو. دوی زما دکان لوټ کو. ما خپل ټول سامان او ټولې پیسې وبیللې. وو کال وروسته دغه قسمه بریدونه بیا شروع شوي او په جوهانسبرګ کې اوسیدونکو خارجیان یې ډیر یرولی دي. د سومالی او ایتوپیا نه راغلي کسان چې په سوویټو خارګوټي کې ژوند او روزګارونه کوي دا ځلې د دغه حملو ښکار شوي دي. دوی ځای خلکو وهلي ټکولي د خپلو ځایونو نه ځغلولي او د دوی کارونه یې قبضه کړي دي. د دغه وروسته په ډربن کې خارجي کاروباریان په نخښه شوي او اوس هم هغه ټول خارجي افریقایانو ته خبرداري ورکړی شوی چې خپل کارونه دې راغون کړي او دغه هیواد دې پرېږدي. په زرګونو خارجیان بیا دغه خار نوتی او په عارضي کیمپونو کې ژوند شروع کړی. د ایتوپیا یو دغه زنانه سارا کلیانی اوس هم په سخته یره کې ده. کله چې هغه په زور د خپل دکان نه وشړل شو میرمن سارا وایز دلته اوس هم یره کې ما هر څه وبایلل. ما خپل ژوند هم بیللې خو زه نیم خبر چې سو وایم. ما سره اوس په لار هم نشته. زبا بیرته خپل هیواد ته زم. دلته خلک اوس خنه دي. دوی به بیا دغه کار کوي.
تو ریپورت فور پولیس نو ون هیلپ می دات ټایم خو ځنې نور متاثره کسان بیا وایي چې ځایي پولیسو په دغه هر څه سترګې پټې کړې وې. د یو تن وایي زه پولیسو ته لاړم، ما رپورټ هم وکړو، خو هغوی هم زما مرسته ونه کړه. زه په پولیس سټېشن کې تر ډېره وخت ناست وم خو چا اړو زما آواز وانه ورید. د جنوبي افریقي چارواکي بیا دغه رپورټونه ردوي چې هواد کې د خارجي خلکو پر ضد د نفرت له وجې دغه تشدد روان دی. چارواکي وایي چې دغه کار د ځنو مجرمانو دی. علي عثمان په جنوبي افریقا کې د سومالی ټولنې یو مشر دی. دی بیا د حکومت د خبرې سره اتفاق نه لري. عثمان وایي چې زما په خیال دا د نفرت نه ډکې حملې دي او د دې هدف یوازې خارجیان دي. څوک چې په جنوبي افریقا کې ژوند کوي، په خاصه توګه هغه کسان چې واړه واړه کاروبارونه لري. عثمان سره ځایي چارواکو ژمنه کړې ده چې په دغه معامله کې به مداخلت کوي او د دوی حفاظت به کوي، چا چې د وړاندې نه خپل هر څه بیللي دي. که څه هم په دغه شان بدونو کې ورځ په ورځ زیاتوالی را روان دی، خو سومالیا او ایتوپیا نه راغلي خلک وایي چې په زیر دی چې خپل هیواد ته لاړ شي دا بخه وي چې هم دلته مړ شي، ځکه په خپلو هیوادونو کې د دې نه زیات تشدد سره مخ کېدی شي. اوس وخت شي ویداري ته چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي.
په متحده قانونو کې د سیاسي معاملو په باب له د امریکای متبادل خصوصي سفیر ډیوډ پرسمن ویلي دي چې د ملګرو ملتونو غړي ملکونه دي دا خبره یقیني کوي چې د دوی قومي وسله بند فوزونه په غیر قانونه توګه ماشومان نه خبرتي کوي او نه دوی په جنگونو کې استعمالي. ملګری ملتونه د جنگونو په باب له د نړیوال رد عمل په حق خپلې فیصلې د خپلو قراردادونو زموږ د امن ساتنې د فوزونو زموږ د بندیزونو او کله کله اړو د سقسم رد عمل نه ښکارا کولو په شکل کې ښکارا کوي. دا په موږ فرض دی چې داسې فیصلې وکړو چې د هغو تر مخه ماشومان ناممکناتو سره مخ نشي. په کال 2008 کې امریکا کې د ماشوم نه د یو جنگي جوړولو د مخنیوي قانون منزور شو. د دې قانون تر مخه د اغو ملکونو په باب له د سالانه رپورت خورول لازم کړی شوی دی. د کومو ملکونو حکومتونه چې په غیر قانونه توګه ماشومان برتیکي او دوی جنگي، یا اغه حکومتونه ښکاره کی چې د ماشومانو د جنگونو د پاره د برتیکولو د ډلو مرستي کوي. سفیر پرسمن زیاته کا چې د ښکارو فرستونو خورول او په امداد د بندیزونو لګول او ورسره ورسره د نړیوالو عناصرو او د نورو غړو ملکونو په دې کار کې برخه اخیستل داسې سودمندې طریقې دي چې د حکومتونو په د اهمو اقداماتو کولو د پاره ډاډګیرنه کیږي. د ماشومانو د دې عام مقصد د پاره ملګری ملتونه نور هم ډیر سکولې شي. سفیر پرسمن زیاته کا چړمبه خدا چې موږ د امن ساتنې په کارونو کې د بشري حقوقو په باب له په ریپورتونو تیارولو زور وروړو. دوی مدا چې موږ د امن په لوزنامو د خبرو اترو کولو په سخت کار کې دا یقیني کو چې د ماشومانو د تحفظ خبره د دې ممکنه لوزنامو په مسودو کې شامل ده. او دریم دا چې موږ د لازمند دې کار ته تیار یو چې د جنگونو نه را بهر کیدونکي ماشومان په سختۍ سره د وسلو نه لري وساتو، عسکري ګوندونو ته نږدې پرې نګدو او عامو خلکو کې د راګډولو پروګرامونه ورلا تیار وساتو. ماشومان تل د جنگونو په سیمه کې داسې ترهګرو تنظیمونو کې شاملې دوه تلیواله وي کم چې ډیر خونړي او ناترسه عملیات کوي. د امریکای سفیر خاغلی پرسمن د خپل تقریر په اخر کې وی مونږ وینو چې زلمه کل او تنظیمونو سره د شاملې دوه د پاره ډیرو تکلیفونو تمغاړک دی. څوک چې شر فساد خوري او په قلار قلار ترهګری په ذهنونو کې ننباسي. ماشومان که د ترهګرو هدف شوی دی یا حکومتونه او وسلبند ګوندونه د خپل فائدې لپاره استعمالی، زموږ د تحفظ او د پالنې حقدار دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے واشنگټن ډی سی 20232 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.